علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته هر کله کوم د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پروانه خبرونه کې وایي چې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې له طالبانو سره د سولې مخامه خبرې د روان مارچ میاشت د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې ترسره شي دا هم اور چې د پوځي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي دا نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې پاکستان د پولیسو د هغه پخواني اعدام شوي افسر د خخولو د مراسمو د مخه ټول خونځي تړلي او په اسلام آباد او اڅنګ لوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 کال کې یو والی وژلی و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن او مسکو په ګډه پر یو میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځنګړي استازي د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خلکو په وړاندې یو مسؤلیت وګڼي او د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځنګړي استازي د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې سایمون ګیس تیر شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او نوموړي ته د افغانستان او سیمې په اړه د برېټانیا د پلانونو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل په دغه لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او برېټانیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو او مناسباتو د پیاوړتیا ترڅنګ په روان کال کې د وارسه او بروکسل د جوړیدونکو غونډو په اړه هم خبرې وکړې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خلکو او خدای په وړاندې یو مسؤلیت وګڼي ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرانس کې وکړې عبدالله عبدالله امنیتي ځواکونه وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې باید له خلکو سره سلا مشورې وکړي
امنیتی مسولینو ته زما خبر داده چې هیڅکله دندې ته د شخصي امتیاز په سترګه ونه ګوري بلکې دنده د خدای او خلکو په وړاندې د یو مسولیت په توګه اومني کمو ځانونه همداسې برابر کړل د خلکو اطمینان پیدا کیږي نو په تاسې باور کولای سي
ښاغلي عبدالله زیاته کړه د امنیت په ټینګښت کې خلک پر پولیسو او پولیس باید پر خلکو باور ولري د حکومت اجرایي رئیس همدارنګ وویل دا محل افغان پولیس د خلکو د امنیت ترڅنګ د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی په کندهار کې وې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کندهار ورزګان د لوی لارې په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې ده طالبانو ویلي چې یاد پولیس د دوی نو فزیکاسو او له پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی د یو بل خبر له مخې د زابل سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي بلوري ته د کندوز امنیتي مسولین وایي چې د افغان ځواکونو له لوري د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې د یو طالب قومندان په ګډون نه وسلوال طالبان وژل سوي او د افغانستان د پوهنې وزارت اندېښنه لري کچېری په ولایتونو کې جګړه ختمه نشي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور خوندي هم وترل شي د دغه وزارت وین مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د هیواد په ناامن سیمو کې له 200 څخه زیات خوندي ترل شوي دي
اگر جنگ ادامه پیدا وکنه طبیعي کې نگرانی وجود داره کې مکاتب بسته شمارش بالا بره
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د بندو خوندوی شمیر له 200 څخه اوختی د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري
پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والی وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کیږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوی چې د هغه مړی نن په راولپنډي کې خاورو ته وسپارل شي. د دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه، پارلمان او د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ د ورځې په مخه تړل شوي دي. قادری پرون په دار وزړول شو چې دې کار د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې چې پکې یو شمېر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی و. خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوایستل. قادری هغه مهال د ساتونکي دنده لرله چې د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډزو وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. قادری تاثیر په کفر تورن کړی و او په محکمه کې د والي په وژلو اعتراف کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن او موسکو په ګډه پر یوه میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي. جان کیری پرون په یوه خبري غونډه کې وویل له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره یې خبرې کړي او دواړو موافقه کړې چې د روانې اونۍ په سر کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونو په اړه به په عام محضر کې ناندرۍ نه سره وهي. د کیری په وینا ټولې سرغړونې په جلا جلا ټول سرغړونې به جلا جلا وڅېړل شي څو دا یقین ترلاسه شي چې په دې هوایي حملو کې یوازې د النصره جبهې او د داعش ډلې وسلوال په نښه شوي دي. النصره چې د القاعده شبکې یوه څانګه ده او داعش ډله د اوربند په هغه موافقه کې نه دي شامل چې د شنبې په ورځ په سوریه کې نافذ شو. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. دغه عملیات نن سهار وختي د بغداد شمال په 95 کیلومتري کې د سومارا ښار په کرنیزه سیمه کې پیل شول. عراقي چارواکو وویل چې دغه عملیاتو هدف د داعش د اکمالاتي لارو پرې کول او هم د داعش د قوي سنګر موصول په شاوخوا سیمو د حکومتي ځواکونو د کنټرول ټینګول دي. د عراق د پوځي ویان ویل پر دغو سیمو د کنټرول ټینګښت پر موصول د راتلونکو عملیاتو لپاره مهم دی. موصول له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دی. د مقدونیا ولسمشر ګیورګی ایوانوف وایي ښایي د بالکان له لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. ایوانوف پرون له جرمني خپرونې شپیګل سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په اوږدو کې به دا لاره بنده کړي. نوموړي زیاته کړه کله چې په اتریش کې د ثبت شوو کډوالو شمیر 8.5 زره کسانو ته ورسېد، دی به د یونان او مقدونیا سرحد بند کړي چې له دې سره به د بالکان له لارې د اروپا شمال ته د کډوالو د غیر قانوني مهاجرت لار هم عملا بنده شي. د مقدونیا ولسمشر همداراز وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوې سیاسي حل لارې ته اړتیا شته. دا مرکه یوه ورځ وروسته له هغې خپره شوه چې د مقدونیا پولیسو له یونان سره په ګډ سرحد کې د 200 کډوالو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د کډوالو هڅه کوله چې له سرحدي موانعو څخه د مقدونیا خاورې ته واوړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالاتونو کې نن سیشن به چې یو ځانګړی یا فوق العاده ورځ نومول شوی. رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکوي. ډیموکراتان په 14 ایالاتونو کې د مخکښ هیلری کلینټن او سناتور برنی ساندرز ترمنځ یو غوره کوي. په دغو ایالاتونو کې دغه انتخابات چې د رایو او سهمیې په بڼو ترسره کیږي د ټولو هغو رایو یوه درېیمه برخه جوړوي چې یو کاندید د خپل ګوند د رایو د ګټلو لپاره ورته اړتیا لري. جمهوري غوښتونکي به په دغو 12 ایالتونو سربیره الاسکا او ویمنګ کې د 5 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي. نن د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې د ټولو هغو رایو د نیمې برخې نتیجه معلومیږي چې په نتیجه کې د دې ګوند اصلي کاندید غوره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ به له تگزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې د فوق العاده سیشن بې د ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړي. تگزاس د هغه د سیال سناتور تید کروز اصلي ټاټوبی دی. د جمهوري غوښتونکو ګوند د نن په نننیو انتخاباتو کې د ترامپ نږدې سیال به د فلوریدا سناتور مارکو روبیو وي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې به د روان مارچ میاشت د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې ترسره شي. پوځي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال له تاوتریخوالي ډک دی.
د 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا وه چې د طلوع همکارانو باندې برید وست، تقریبا 9 تنه د طلوع همکاران شهیدان.
دا سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو په اړه هم رپورټونه اوري، او همدا اوري چې په خوست کې د کرن ریاست او یو شمېر نور حکومتي ادارو په غیر او غیر حکومتي جوګانو د نیالګیو د کینولو په سرلنې کمپاین پیل کړ.
ولایتی اداره ژمنه ده چې انشاءالله خپل ټول امکانات ته په کتو د خوست په ښار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامداره وساتي.
د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خپرېږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی تمه ده چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د روانې اونۍ په ترڅ کې ترسره شي. افغان حکومت ډاډ څرګندوي چې طالبان هم د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د چارو څېړونکو بیا په لنډه موده کې د ټولو وسوالو مخالفانو سره د سولې مذاکرات ناممکنه بولي. قاسم سولمل او په دې نور جزئیات.
سره له دې چې طالبانو دا نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره به د رواني میاشتې په لومړیو کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل سوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
ما انتظار داریم این دور اول
دی وی موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لومړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ اسلام آباد کې ترسره سي. د همغږۍ څلور اړخیزه ډله د څلورمې ناستې را په دې خوا په دې برخه کې پر جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لومړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې، چې وروسته بیا د دغې ډلې د مخکینی مشر ملا عمر تمرک له خبر سره د لړۍ وځنډېده. تر هغې وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړي دي، یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه؟ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی. طبعا هغه فضا چې کومه کوي غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعد فضا په دوی ګټه واخلي.
د طالبانو استازو د روان کال د جنوري په 23 د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه، د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل، له تور لیست د طالب مشرانو ایستل، او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندې سوو شرطونو پر عملي کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانه وي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ:
دغه مختلف ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمائندګانو سره کښېني. د طالبانو هڅه دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوی سره کښېني او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویل و چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي، او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
دا محمد قسیم سولمل پراپور کې مو اوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی تمه ده چې د روان مارچ میاشت په روانه اونۍ کې به له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پروګرام اپیل شي. خو یو شمېر د چارو څېړونکو بیا وایي چې په دومره لنډه موده کې به دا ممکنه نه وي چې د افغان دولت له ټولو وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکرات پیل شي.
ازادي رادیو لوونه تروو
د پوځي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي ضرورت لري او دغه همکاري د یو منظم چوکاټ له مخې ګټوره تمامېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر اشرف غني دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې له روسیې سره د پوځي همکاریو د موافقې چوکاټ نهایي کړي. تفصیل دا محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو په دوام روسیې یو ځل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوځي همکاریو ژمنه تازه کړې. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د روسیې همکاري مهمه بولي، خو سپارښتنه یې داده چې د غمرستې باید د یو منظم چوکاټ له مخې وشي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون غړی فتح الله قیصاري وایي افغانستان مجبور دی چې د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره له روسیې د همکارۍ غوښتنه وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو هم انتقاد وکړ او دا یې وویل چې د امریکا د پوځي همکارۍ پر ځای د روسیې هغه ډیره ګټوره تمامېدای شي.
امروز افغانستان مریض است، یعنی از چهار طرف انتحاری ها تروریست ها همیش فقط لانه جور کرده.
نن افغانستان مریض دی، یعنی لچلور خواهو انتحاریانو تروریستانو زل بکش جوری کردی. نو ځکه د افغانستان ولسمشر مجبور دی چې لاس اوږدوي څو د افغانستان مریضی درمان سي. امریکایانو چې پولیس ته کومې وسلې ورکړي لاغې نور بد ماډل نسته، او اردو ته چې کومې وسلې ورکړي مرمۍ کمبودی کوي، خو روسي وسلو تر اندازې خپل امتحان ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت به ژر له روسیې سره د پوځي همکاریو د چارچوکاټ عملي کېدو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو د چوکاټ له مخې به دغه دواړه هیوادونه په بیلابیلو پوځي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي، او ښایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسیې سره ځینې پوځي هوکړې هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دا دي چې د کابل او مسکو ترمنځ پوځي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان له خپلو متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسیې سره خپل پوځي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملی د روسیې سره قراردادونه کوي، دا بدون د مشورې دی امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده، د امریکا اوکې په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانېږي چې د امریکا نه یا د اروپا نه د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډېره لري ده، دا تکمیل کې جهاد اکمالی کې او مجهزي کې پس روسیه د موږ دپاره ډېره لږ دی ده.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له کوم بل هیواد سره پوځي او سیاسي همکاري ډېره کړي، خو د روسیې په باب د امریکا خوښه حتمي ده چې دا یې کړي. پوځي کارپوهان په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سنبالنه حتمي ګڼي، خو وایي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیا برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې دا شورا د بیلابیلو وزارتونو له استازو جوړه شوې چې اوسمهال څلیرشت غړي لري. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به په افغانستان کې د طبابت اړوند ټولو برخو او حقونو ته پاملرنه زیاته شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي، د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کېږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کېږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړېږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه سي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحه یې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي چې د دې شورا اهدافو د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو، کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوي وي، انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لری کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبرل لینوتو ویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړوند نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال له تاوتریخوالي ډک دی. د دې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له شلو زیاتې قضیې په کابل او ولایتونو کې ثبت شوي دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږ کال امنیتي ستونزې ډېرې دي، تهدید ډېر دی، کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي. ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی، ډېرو رسنیو چې دي هغه مالي امکانات، مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې را تنګه کړې ژورنالستانو لپاره، ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
دغه روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر سوی دي، همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي. چې څو پیښې سوي دي په دغه روان کال کې؟
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا وه چې د طلوع همکارانو باندې برید وس. تقریبا وو تنه د ټولو همکاران شهیدان سو. د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې دا اوس هم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوه اونۍ د مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ. وروسته په ننګرهار کې سفر راځي باندې برید وس مینونه خود نو سیو. په بغلان کې خبریالان زخمیان سو. په د بغلان په پیکو کې دوه خبریالان باندې برید وس. فاریاب کې پرون خبریال وهل سوی دی ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمېر پیښې شوي دي چې دغه پیښې که موږ د تیرو کلونو په تناسب مقایسه کړو 2014 کال ډېر بد پیل شوی او دغه پیښې ډېر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان.
تاسو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه. څومره قضیې ثبت شوي دي او څومره د دغه قضیو د څېړنو لپاره کار شوی دی؟
کلنی راپور کې سکل پیښې چې دي هغه د تیرو کلو پرتله ډېرې دي. دغه راز ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده، د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
نن ولسمشر موږ سره وعده کړې ده څو غونډو کې چې مسله لري دي چې دوی به یو ځانګړې کمیټې ته، امنیتي کمیټې، دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تیرو 1500 کلونو کې څومره ژورنالستان وژل شوي دي، د دوی دوسیې د سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب، د خبریالانو د قضیو نه څېړل، آیا ستاسو په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
همدارنګه حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات کړي دي. مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړل شو، یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به هم هغه کوي. مثلا ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه، خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلي دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډیر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسي چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي یو شمېر مسایل کې ستونزې دي، یو شمېر پالیسي مسایل باید تغییر سي، هغه کې بدلون راشي، زموږ غږ باید واورېدل سي. په صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغه د ولسمشر دفتر هم لاسرسی ورته ولري چې د ژورنالستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسی وشي. مثلا اکثر شهید سوی په ننګرهار کې د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده، د کورنۍ څو غړي یې بندیان کړي دي چې وایي د په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هیڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
دا رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه مو د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ټولنې د مشر رحیم الله سمندر څرګندونې واورېدې. د مسکو پولیسو هغه ښځه ونیوله چې د یوې څلور کلنې ماشوم سر یې پرې کړی و او زه تورریسته یم چیغې وهلې. د پولیسو په وینا دا ښځه د مسکو په یو کور کې دایه وه. څارونکي پر دې تور لګوي چې د دې کورنۍ د ماشومې سر یې په ډېره بېرحمانه ډول پرې کړی او دې خبرې د مسکو ښاریان په وحشت کې کړي دي. دې ښځې د ماشوم سر په خپل دسکول کې پټ کړی و او پرون چې د مسکو ښار د میټرو سټېشن ته ورسېده هغې له خپل دسکوله راوویست. په هغه ویډیوګانو کې چې له دې پیښې اخیستل شوي او پر انټرنیټ خپرې شوي لیدل کېږي چې د ښځې تور کالي اغوستي او د سمالې پر سر دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې داسې هم اورېدل شوي چې د ښځې د الله اکبر نارې وهلې. نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د سرچینو په حواله دا ښځه چې په مسکو کې د یوې کورنۍ څلور کلنه ماشومه په ډېر ویرونکي ډول وژلې، ګلچهره بابوګلوا نومېږي. بابوګلوا په خټه د ازبکستان ده. د وژل شوې ماشومې مور په مسکو کې د واده د سامانونو په یوه دوکان کې کار کوي او پلار یې د موبایلو د ترمیم په یوه شرکت کې تخنیکر دی. د مسکو زیاتو ښاریانو پرون ماښام د دغې کوچنۍ وژل شوې ماشومې د کور مخې ته د ګلانو ګېډې کښېښودې او د لوبو سامانونه یې وروړي وو. یو رپورټ څرګندوي چې د دې نجلۍ مور او پلار پولیسو ته څرګنده کړي چې له 300 میاشتو راهیسې خپلې لور ته دایې نیولې وه. خو یو بل رپورټ وایي چې دې دایې له 3 کلونو راهیسې له دوی سره کار کاوه او په وروستیو کې ازبکستان ته هم تللې وه. د مسکو یو تجارتي مجلې مسکوفسکي کومسومولیتس د دې کورنۍ د یو ناڅرګند غړي په حواله ویلي چې ګلچهره بابوګلوا د مسکو په دې اپارتمان کې د دې نجلۍ له کورنۍ سره اوسېده او ډېرو خلکو یې دې کورنۍ ته صفت کړی و. د دې سرچینې په حواله ګلچهره بابوګلوا په نورو کورنو کې هم د دایې په توګه کار کړی و. په روسیه کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو په وار وار په مسکو کې د بمی حملو پلانونه جوړ کړي او حملې کړي دي. خو داسې پیښه پخوانه ده سوي. په مسکو کې د یوې څلور کلنې نجلۍ د قتل پیښه په داسې حال کې سوي چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش د حملو د امکان اندېښنې زیاتې شوې دي. د داعش را پیدا کېدو د روسانو او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو د خلکو ترمنځ چې روسیې ته د کار لپاره ځي اړیکې لا کړکېچنې کړي دي.
په خوست کې د کرنې ریاست او یو شمېر حکومتي ادارو او غیر حکومتي انجوګانو له لورې د نویو نالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. په دې اړه د جوړ شوو غونډو په یو شمېر ویناوالو اندېښنه څرګنده کړه چې په یاد ولایت کې هر کال په لکونو نیالګي کینول کېږي خو دا چې د اوبو کولو او ساتلو ښه انتظام نشته نو بیرته له منځه ځي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسورولو او د ونو د کینولو لارې د بی پی خوله قبله د پیدا کیدونکو غواخونو په کومولو کې خپل ونده سر ته ورسوي.
ولایتي اداره شمنه ده چې ان شاء الله خپل ټول امکانات ته پکاتو د خوست په خار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې د خوست ولسونو ته پیغام ده رسي د دوی کې نول یوازې مهم نه بلکې دوی راتلونکي پالنه ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوست ولې د همول چې موږ باید خار او کلیو د سمسورولو لپاره هنسره ځانونه بلد کو. بل لوري ته د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی زدران ویل چې اوسنی 3000 نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15000 مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپل قریجاتو نه 15000 نیالونه لرو چې د توزیع لپاره په دې کې مسمر هم شته غیر مسمر هم شته. 3000 نیالونه موږ سره د ټیلو کومه کړی ده چې مجموعا 8000 نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایت شورا رئیس عبدالولی واحدزی که څه هم د نویو نیالګیو کینول او په دې اړه د حشرونو ترتیب او تنظیم یو ښه اقدام باله، خو بل لوري ته یې اندېښنه څرګنده کړه چې د تېرو 14 کلونو د کینول شویو نیالګیو ډېره لږه برخه شنه شوې ده.
لکونو نیالګي کینول شي خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچ شوي یا له منځه تللي وي. چې ښه مثال همدغه تپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې 80% نیالګي بېرته له منځه تللي دي. زموږ هیله دغه ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغو د حفظ او مراقبت لپاره د هغې د ساتنه لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د هغې د اوبه کولو او د ساتلو دپاره کار وشي.
د خوست چارواکي وایي چې په سږني پسرلي کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدونې بجې کېدونکي دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عموما د حکومتي ډاکترانو لخوا په زور د بکالت معاینې ته استول کېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي که په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسېږي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې په ناامنو سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. په بغلان ولایت کې په یو کور د راکټ د مرمۍ د لګېدو په پېښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. پاکستان د پولیسو د هغه پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 کال کې یو والي وژلی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شي عملي شو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن او موسکو په ګډه پر یو میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي. د مقدونیا ولسمشر ګیورګی ایوانوف وایي ښایي د بالکان لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سه‌شنبه چې یو ځانګړی او فوق العاده ورځ نومول شوې رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکوي.
د خبرونه پاتې برخه انصاف پلاټ کې آزادۍ اوریدونکو 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو اوس اقتصادي خبرونه چې مرزي احمدزه ترتیب کړي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو تفاهم لیکونو د لاسلیک په خاطر افغان پلاوی استانبول ته تللی او د دغه پروژې په اړه خبرې اترې دوام لري. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تفاهم لیکونو لاسلیک د ټاپي د پروژې د کار یوه برخه ده.
پر څلورو توافقنامو باندې خبرې روانې دي، کوم چې زموږ هغه پلاوی د څلورو هیوادونو د نورو پلاوو سره په استانبول خبرې کوي چې هغه توافقنامې لکه د ترانزیت فیس او نورې دغو باندې خبرې روانې دي او دا مذاکرات نتیجې ته ورسېږي.
د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې د ټاپي پروژې عملي چارې به رسمن په 2015 میلادي کال کې پیل شي. د ټاپي پروژې له لارې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې نن کابل له روسیې سره د درېمې اقتصادي غونډې کوربه دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د امریکو مسول هاشم رسولی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه اقتصادي غونډه کې به د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي او هم به یو شمېر اقتصادي تړونونه لاسلیک شي. ښاغلی رسولی وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیر کې هم د هوایي چلند، ساختماني مواد، انرژي، کرنې، قانونو او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. نوموړی وایي چې هر کله افغانستان څخه وچه او تازه میوې، غالۍ او قره قل روسیې ته صادرېږي. په کابل کې سبا چهارشنبه د افغان ایران یو سلور ورځنی نندارتون پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه نندارتون کې د دواړو هیوادونو د صنعتکارانو 112 غرفې ایښودل کیږي. په دغو غرفو کې ساختماني مواد، خوراکي توکي، د کور وسایل او نور اړوند توکي شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې د دغه نندارتون هدف په هیواد کې د پانګې اچونې ته د لارو چارو لټول دي. تیر کال هم ایران ورته نندارتون په کابل کې جوړ کړی وو. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو، باید وایو چې ستاسو ګڼ شمېر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي، ستاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغو ستونزو ته انشاءالله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي. د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستي یا داش کړي، موږ ځان سره له مسؤل چارواکو سره خبرې کوو او په نورو خبرونه کې به ان شاء الله چې دا ورته خبرې کوو. نو کچیر زن راځي، دا په دې معنا نه ده چې موږ ستاسو ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې، اساس ستونزه مو خدای مکله پامه غورځولې ده. شته ولې یو متل په پښتو کې وایي، ژوند که د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسو ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې ځمکه یې د په وینا د یو شمېر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپل به حاجي قربان نه واورو.
نن حاجي قربان د ولایت د بغلان مولس والی د دوی شي ستونم دا د چې زموږ ځای د ماجر څخه په دوه اویا کې ماجر څخه دا ځاینم ټول دا د دورمندانې ونې دوه څپورې لګیا د واریزم کړه د دوه څپورې سره لګیا یو پیس وخت ته غوړ وخت ته کیږي د دوه پرې درې پرې من خطي ماده می مداخله می محسوس شید نه کیږي. دا دورمندان د چې ولس والی تر راشي نو دوی ورته کوم څه نه وایي. زورمندان خدا ګجور دې دلته دومره اصلیت سم نه لري. خو ما تمام کار دلته سرسینه دی واجب می ګل د داخله مېدا چې د دې مخ کلو کې دلته د داوود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کور دلته وو. و زمندغه سرسینه زورمندان هم د قومندانان دي. طالبان په وخت کې قومندانان او مجاهدین په وخت کې قومندانان او وسم قومندانان دي. دې ډېر شناس لري د دې په واسطه زما کار مخکینه دي. خو هغه کې نیولای د 200 پورې د دیار له سوال د سکالا د دې دولت څنګه د پاله څنګه له سکالا کې دوشي تم راځي. دوشي نو لګم املا د ولایت او املا د ولایت هم تایید کې تاسو څنګه تاسو مکه نه لري د دې ځای خو شي بیا ونه شو بیا دې پیسې دار او څه بیا ولګو وزارت زراعت کابل ته بیا غځاین د بیت زما په نه فیصله شي چې ځای دې دمن نه نفر دې ته ځای خوشي کې دې بول ځای ته لاشي دولت یې وکړه خو ډیر را ته بیا دلته ونه شي. بیا دا جن یا ګل لري دا وکړه بیا دا زما د سي یو د مرافعه ته مرافعه هم دی. یو شپږ میاشت وو میاشت دی سره وو بیا دا چې یو ګون فیصله وکړه چې هر څو د خپل ضلعت په لاس کې لري اما ضلعت دې او بل چې کوم سندل لري مصادفنی وو مدیر املاق ورشي هغه ځمکه د دې تصفیه کې ورې کې. بیا چې ما د مصادفنی وو مدیر املاق مو دي یو د ګجر وو تښتېد را نه غي. بیا دې نظر ورکړي چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده. زړه دې د پایده د خوشي کې قومندانۍ امنیت ورکړي چې په زور باندې جایزه ونه شم دغه ته پاتې قانوني اسناد زما دادا چې دلته مراوج لرو په انلاکی کې ټول خلق قلب بسیز مکه لري استقاقیز مکه لري چې یو څل مالیا مې ورکړی دا یو څل دېش دې مکه د سنتي او پاینه د زمون په نوم کې دا او وامه الته زمون ځای وو کوټې وو دا د زمون تخمینا دېش کور الته نیولای دی دې غستره دا خپل ماجد په دې کرامت په کله کې ولا یو ځای د کوټه کې لرم نورې چا نشته او مقام د والي سره چې وغه کې والي اگر دغه ستې ما وو غالي دا ځال ته وسم دا ولس ولکم نظر نه کوم مکتب صادر کی یا ولي کابل ته یا کوم رقم شي دا د ما به تر راشي د والي ته ځل د اوس دلته هم نه دم د دومره بي امني نشته
د انصاف پلټکه قدر من اوریدن کو دا جی قربان سنځه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان خاغلی محمود حقمل مخه تکي خودله خاغلی حقمل پاره راته ویل
بسم الله الرحمن الرحیم څنګه تاسو پویږئ د بغلان په ولایت کې د مقام د غصب شوی زمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذ پین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې دغه پراس کې د شورای ولایتي نیولې په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دی وظیفه لري چې تر اوسه د غزمګه چې په دیول سوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دا کومې زمګه غصب شوی وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولای شي او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او غزمګه چې د اشخاص او هم د زورمندانو لخوا غصب شوی وي هغه بیرته د دولت د قانوني لاره نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضه او هغه غوښتنه چې دوی په حق سره پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوې نه دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته
خپل سپ کډغه ورور تاسو مراجعه وکي د دوی د ستونزې په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه وکي تاسو
یا د کمیسون هم خپل اندلری او پتانګ نور شعبات او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکلا چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولای شي چې هغه ته هم مراجعه وکړي ترڅو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي
کچېری ثابت شي چې د ازمکه د زینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوی ده د خو سره چلن ساسي چوي
هغه کومه پریکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي نو په دغه ساحه کې قانون برلاسه دی او د قانون پر وړاندې کې د هر چا سره چې که په هر موضوع کې هغه مجرم ګڼل کیږي قانون په تل کېږي او د قانون سوره اته به تطبیق شي او د قانون سوره معلوم ده چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي بل اخر مجبور ده هغه کسان چې د زمونږ په د ورور په حق ظلم شوی او ظلم کړی نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لار به ونه لري
بل اخر سپ دغه ورور څه وخت تاسو مراجعه وکي
د بغلان ولایت مقام دروازه اند ټول زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانستې دي دوی هر وخت کولای شي چې خپل عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نور ادارات سره شریک کړي او ترڅو دوی د ستونزو لپاره کوټړي ګامونه باید پورته شي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشبلو یغی پسې ور شام دی کړه باندې ورس تیری شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم کوتی
ازری په ویګر کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو خو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په دیش میرا سره شریک کړئ 0992 29 93 کچیرې د ټلیفون لیکه مصروفه و نو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په پیغام کې راته ولیږئ موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستونزې په اړه به له تاسو سره وغږیږو تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو نه ولرای
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونې هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. البته د یادونه ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیل ټولنیزو او هم پر امنیتی مسایلو مشتخپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبره کړو. لومړی به د هغې خور غږ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بله، السلام علیکم. سمایم له هلمند ولسمشر غنی نیم غوښتنه دا ده چې په هلمند کې د نجونو علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي، خصوصا په ولسوالیو کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. والسلام په احترام. السلام علیکم. دا د هدا افغان د هلمند ولایت نه دی ورسره څنګه د هلمند ولایت کې روسي نام نه دی په هنه پر ظاهر باندې هم ډیر زیات منتري اړ خړې دي. تیر وانا یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسه په تلسیم دي د تونسي دا چې تیر وانا موږ یو ټکی صدق هم نه دی ویلي. نو د په هنه پر وزارت باندې تیر میډیا
سلام علیکم. زدہ فراد ولایت یم، فراد ولسوالی یم، محمد معصوم نمیزم د ولی د کلی یم. زموږ په ولسوالی کې دا رزول رم چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه کو تدایی مونه که دی پا پراروز که داکتر پرمخ بانجن است داکتر درخم دیدی چه مسلمانان چوری مرده غیر لرو دزد سخه دوستاش سخه که دا نشر که که مرد تا دلتا داکتران راشی او که داکتران نگوی زمور یل و امیز خود شاکه چه پرخته جایی ده هر چه مگر دا هر چه رو را دیر خلقه موده بیر تدایی سخم مردی لایی دواتم که بکنم چه کچنه مردی جز تدایی نکی رو را نو کمیلات ده دغه په کار دی، د اشرف غنی صاحب په کار دی، خدمات موږ ته وکړي. والسلام.
ډاډی السلام علیکم. زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي. نو هیله مو ده اشرف غنی صاحب چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کلي نه خبرې کوم. زه مې ستیږي وروره چې موږ ته د حکومت لخوا نه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي، اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
الو السلام علیکم. زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د نارسراج کانال د کونډې و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي زه و ګاونډي وادوه ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالداري دي. نو موږ غنم کرلی دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي. نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې په رانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچان په چش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو؟ د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې بند دی، د ولې پر سربان پر غاړه باندې دلدوزر یې وروستلی و. دلدوزر والا بله ورځ ډزې باندې کړی وې، دلدوزر والا ویشتلی و، پر لاس باندې زخمي کړی و. نو بېرته کار پاتې سو. نو دغه کانال یوه ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدا هیله کوو چې یوه ورځ وخت ورکړي دا زموږ و میراوانو ته چې دا زموږ کانال راته راهیله کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه راغول نیم راخار له جار آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبدالله
یہ دوارہ تو ہے پر دیار لس کالو کی دکر جی حکومت کی دومر یو پیلر لرگی چانو پٹکڑی نیو مازدار لرگی پٹکڑی نن سبا اور از تورخم معنی پٹیلر ٹیلر لرگی پغلا اوری اشرف غنی تو ہے دی کنال لرگی چاتراش دی غم خری کنی خری کنال چاتراش پٹیلر معنی پخکارا تو گا پتورخم معنی اوری امدسی قانون تیگی اوری امدسی نور شان اوری امدسی نور شان طول افغانستان چورسو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبر کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزاري په ډزو.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبر کوم. منگتا دا چند وقت کی گی چی لارا بند دا او شینر اپری دی او دلتا مریضان او دغا پراتی دی او منگتا لارا را پری دی کو منگتا لارا ازاد نیشی نو با دا پاکستان سارا لاس و اخلو. و سلام.
السلام علیکم. مایل دا تدریس پور سوالی کی دا تکترانو دا مطرانو سناکی پناکی خلق روپی واری دا ولی نقدا څنګه رئیسی جمهور دی چې بس هر ځای اسکار ودره دی روپۍ د سړي څاخي په تکتری کا مټری تا خو بای کې راسې نظم خو ټینګ سي.
السلام علیکم. زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرنسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرنسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه د دولت څخه دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسلوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړې دي. پولیس کو نے پوچھو کہ میں سوتا رہا دولت صدا خواہش کو کہ میں ایک شروع سے منن.
ہلو السلام علیکم. میں نام خیر اللہ در بادس ولایت بڑا مرغا ول سالی دا کازو دے کلیا وسیدن. نو زہ وارم شدا وایم کہ چی دا دولت دے مخالفین سر فجنگ مخود وی نو دی دلی سلاو سن استفادہ کلی او دا جنتی وی چی دلی سلاو اسابت و عام خلق ترشیر دا دی باندې چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډیر فعزاج. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نه ډک پیغام ازادي رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندی په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولایخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دای روزانه په مسلمانانو باندې دځی کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتون کې جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو تر کون کو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زبر را چاډیول فلسه خبر کوم. ما دا خوایت طالبانو ورونه او حکومت څخه نور له جنگ لاس واخی، سولې سره سولې وکړي، نور چې اسمان او کندې نظر لګي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول اسمان دعا وکړي چې نور بس کې دا جنگ.
السلام. السلام علیکم. امن صدیق الله خان دی د هلمند ولایت له ساحه سره په اړه کې ما وروره ته چیرې سوله راتګ غواړو ټول افغانان. نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت راسره خوشحاله وي، ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني، بل د بل شرطونه نه مني. کچیرې ټوله شرطونه سره ومني یو د بل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي، او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي، که هر یو سوله راوستلی شي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد د سلامه زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له هغه نه په یوه سږي او نه په مخکې سټاټولو د ګاډي پېږي او لیسنونه ول ورکی ا ترافیکی به خجو شغل لیسنو تخکاره کی باقی منی ته و بخل شي. دا شان دي خلق منګه محکمه غړو د دولت نه که محکمه نشي، دا شان دي خلق دا شان دي خلق دا شان دي خلق غم ون شي، نو ټول خلق د تګد شل او شوب شلو، او ان تر دې پورې چې ټول خلق د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټول ډریوران منګه محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د دوی پوښتنه وکړي او د بدی باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې دی د دوی د لاسه ډېر شل او شوټ او ګوټ شلو، همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه ول ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې، یا الله یا 50 روپۍ یا پیسې ول ورکوي او په هغې باندې هغه لیسنس ورکوي، هغه په سټاټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي، او چېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې دا شان دي موټرې نه جنګېږي، یو ځای کې دا شان دي کارونه نه کېږي. په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي. دا ولې چې دولت دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي. مخم خان
بل السلام علیکم، زه زیر محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما خواهش د نورو مقامات څخه دا دي چې دا د شهیدانو سیمو کوم امتیازات چې دي دا په دې ځان حواله کېږي، او دا باید په دې باندې غور وکړي. موږ شهیدانو کړي دي په دا وطن باندې، او په ټولو ادارو کې رشوتخور ناشته په لپاره په پیسو کې د غریب سړي کار نهشته. او که چېرې دا زما غږ د لوړې رسوا چارواکي اوري، هیله مې دا ده چې پر دې کارو دې څارنه وکړي.
السلام علیکم، زه نگران نه خبرې کوم. دلته په خیوه ولسوالۍ کې محلیان نه ډېر قومي خلک تنگ دي. پوستو باندې طالبان جنگو کې دا چې خیوه لکم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوه بازار راځي، د عام خلک زوروي ډبوي وهي.
هلو، السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ ساسره د ټلیفون پکر سم. موږ د دوه طالبانو سره دومره په عذاب یو چې ګام او مین پټي. دا حکومت سره کم دی، دا په سره کم حکومت کې چې دی خپل منطقه لانه سي ساره لای خلق طالبان ورزی نغمونه ورولی په وسیته حالته پوستی پټاوي نه هم ګر سره ورولی په میوان کې د دې مخنیوي ولې نه کیږي. والسلام.
سلام علیکم، آیات الله ام کنن لا او حاضر راډیو ټول کا کوم کو سلامونه وړاندې کوم. با سلام له هله ځاله چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کیدای دی. وارزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي او د منځوي وړي. وسلام.
السلام علیکم، سیف رحمان د زابل ولایت خیابان ولسوالۍ د خطای سره په تماس کې یم. د مالیا شپنیا د ډاکټر عبدالله حکومت دا خواهش ده چې باید دغه د لارې کومې پوستې چې هغه بعضې خلکو ته ډېرې ستونزې پېښوي، دغه اربکیان او دغه غله له دغو لارو ایسته کړي. نو دا زموږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده، ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلي یو. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم، زه هلمن ولایت د ناوی ولسوالۍ مصر دا زورواکي ظلمونه کوي. موږ د 15 کالو میله وه، موږ ته اوس کوټې راړنګې کړلې. موږ مالداري نه لرو، پکې سکې مالداري لرلې، هغه اوس ختم شولې. موږ سره زورواکان ظلم کوي. موږ کوټې او کالي او کوچنیان هم بغارې وي. اوس موږ دغه د وزو که اشرف غني زموږ هغه خان دغه نه مني راځي چې آیاتانې موږ سره واسه زموږ همدې ونوي لام په احترام.
زه سر گردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د خپلو لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسط حال دی دا قیامت دی موږ ولست اڅ پاملرنه نه کیږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وای چې مطلب موږ ولسی خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا وشتل کې مطلب د دې وشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خواته دغه د جنگ ساحو کې خپل سپینځر معنا هغه څه کم کم خلک تعداد پریشي خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنې دغه د اوبو لګاو چې مدوی ټول په وار باندې دي یوه د دقه هم ضایع کېږي دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم السلام محترمه ستاسو رحمو د خبر کړ په دې هیله چې لوړ پړو مسولینو هم اوریدلې وی او د ټولو دوستانو ستونزې هواري سي یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5